په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو. خو پیل لري سات په خبرونو کې د کابل په دشت برچې سیمه کې د سیشن بې د ورځې د برید غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم دغه برید غندلی او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلي ویسټ بېګانه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې له یوې میاشتې نه په لږه موده کې پر هزارګانو درېیم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د یې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سیشن بې د ورځې د چاودنې په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیې قوماندانۍ وایان خالد زدران ویلي په دې چاودنه کې چې په یوه کاستر ډوله موټر کې شوې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسؤل وایي د روانې اونۍ په څلورو ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیرې تېرې میاشتې ته په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشار نه زیات شوی او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځې حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومترۍ کې نښته شوي چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسله والې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېره یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسله والې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډلهییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ 50 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین 9 بجې د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه 4 لوبې ګټلې او 4 نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 15,000 ښودل کېږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک پنیات پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیې لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام آزادی راډیو ته وویل
لکه څرنګه ټول سب معلومه ده چې د تیر دوه کلونو کې امریکایي غوښتل چې پاکستان کې افتر خلاص کی خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دی اجازه ورته ورنه کړل چې دی خپل دفتر خلاص کی چې دغه کسان چې پی ام پی ټی کې سن لري خپل کارونه مخته بوزي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلي دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوزي د دوه کلونو د بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد له ځان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس لخوا نیول سوي دي او ورته ویل سوي دي صدغه اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 15,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پېښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوې دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده ما پولیس پاکستانی دا قبول نداره.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنو کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د ګاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري یو بس منګي در خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوس اډي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل استونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00422122601 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00422122145.
کندهار ته له پاکستان نوی ستانه شوی کډوال بیا د انجونو په ګډون د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو یې د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلم یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته تر څلورم ټولګی زده کړې کړې دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل سي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه هر څه مې زده و، بیا حکومت راته وویل وایي ولاړ سه تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات مې دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول ووایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړې پر نیم حال پاتې سوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاتې زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
ابلانی فرانس د تلوینې د مازو د شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه کې پاتې سوي دي څه زدکړې کړي دي پاره زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې سي خدا به داسې ولاړ سي او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابره کړي بیرته د مکتب یو د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمېر انجنیر وای د پاکستان په شونیزو مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زده کړې کړي او هله لري چې پاتې زده کړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سرا واخستل وس زم سما ته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سه پاره د قران شریف پاتې پولیسان ورته ماچر اسوځس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو شزینه ماشومان ویر لري چې د نورو ملیونونو افغان جنو په چیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې سي.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستند سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتین کې هر ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دې کې پړ غني وای یعنی چې زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دی ول چې ما لاین دې سره خپل خواهشات له کابل د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي او د مناسبه د چي خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو.
داسې تاسو مخه ما کوونه نس د خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلون کې ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخرت هغه داسې پښیمانه وسی چې څه مولاسته نسی او هیڅ هم نه سي کولی چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبری کو ملتی هم وکری د
درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په عامه خبره عمر لږ زیات شي، بیرته همدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یوه 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله یې چې مور پلار مړه شول، د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لامدی عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و.